کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري امان میرزای مختوری. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له نوي سر اعظم سره په پاکستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي، خو اسلام آباد وایي چې داسې خبرې نه دي شوي. د دې سره او نقیزو راپورونو په اړه به تر خبرونو وروسته تفصیل درکړو. خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د ترکمنستان او قرغیزستان ولسمشرانو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل غوښتنه وکړه. د هرات په کوسان ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، او روسیې د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې ویلي چې هڅه کوي له یو شمېر هیوادونو سره په نړیوالو تجارتي معاملو کې د ډالر استعمال بند کړي. د خبرونو تفصیل. د ترکمنستان او قرغیزستان ولسمشرانو ویلي دي چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي حل کېدی، او سوله ییزې سیاسي جوړجاړې د افغانستان د شخړې د حل یوازینۍ لار ده. دا خبره د ترکمنستان دولتي خبري آژانس په اشخاباد کې د ترکمن او قرغیز ولسمشرانو تر پرونۍ غونډې وروسته وکړه. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني خبرې اړینې دي، او د ملګرو ملتونو په مشرۍ باید د افغان جګړې ټول مسئول اړخونه په دې پروسه کې برخه واخلي. ترکمنستان او قرغیزستان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د اقتصاد د رغونې لپاره به د نړیوالې ټولنې له هڅو پوره ملاتړ کوي. ترکمنستان او قرغیزستان په لویو نړیوالو او سیمه ییزو پروژو کې هم د افغانستان له پوره ونډې ملاتړ کړی دی. د هرات په کوسان ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د هرات د امنیت قمندانۍ وین عبدالاحد ولی ساده ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې درې طالبان او دو افغان سرتیري وشل شوي دي. د نوموړي په خبره دوه سرتیري په دې جګړه کې ژوبل دي.
کشته شدگان از جمله افراد کلیدی ملا حیدر می باشند که در بسیاری از اختطاف ها به شهادت رسانیدن نیروهای امنیتی، قارت اموال تجار ملی، اخاذی و ناامن ساختن مسیر شاهراه هرات استانقلعه دست دارند.
وسلوال طالبانو تر اوسه د هرات د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د سولې ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر پر لار د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دی ردی او ټاکل شوی ده چې نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سولې دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه ده چې نن به هم هلته وي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل راتلونکی پلان روښانه کړ.
په دوه ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د سولې د ولسی حرکت غړي نږدې یو میاشت مخکې له کابل څخه د مزار شریف خواته په دې مقصد وخوځېدل چې د هیواد ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. روسیې د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې ویلي دي چې له چین او ایران سره به په ګډه هڅې وکړي چې په نړیوال تجارت په ځانګړي ډول د تیلو د پلورلو په برخه کې په ډالرو معامله بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف له انټرنیشنل افیرس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې خبرې باید عملي بڼه غوره کړي او ډالر نور د دوه اړخیزو معاملو یوازینۍ وسیله نه وي. ایران چې د روسیې په شان پرې امریکا بندیزونه لګولي دي، په همدې اساس غواړي چې په مالي تبادلو کې له ډالر استفاده ونکړي. چین چې دا مهال له امریکا سره په سوداګریز جنجال کې ښکېل دی، له کلونو را په دې خوا هڅه کوي چې ډالر په سیمه کې د تجارتي تبادلو یوازینی انتخاب نه وي. د تیلو یو لیکدونکي بیړۍ له 1900 سپرلیو سره چې ډېرې د ګرجستان وګړي دي، د افریقا د لویدیځ په اوبو کې لادرکه شوې ده. د هغه سیمه ده چې سمندري غله پکې فعال دي. د بیړۍ چلوونکي هغه شرکت چې دا کشتۍ ورپورې چې دا کشتۍ ده له یوې اونۍ راهیسې ترې هیڅ خبر نه لري. چارواکو د اګست په 14 نیټه ویلي چې یاده کشتۍ د گابون د لیبر ویل په ساحلي سیمه کې لادرکه شوې ده. کشتۍ په یو یونانی شرکت پورې اړه لري او د لوم له سیمې لیبر ویل ته روانه وه. د ګرجستان حکومت او د ورکې کشتۍ اړوند شرکت ویلي چې په سپرلیو کې 10 تنه د ګرجستان وګړي دي او دوه نورې روسان دي. او په سربیا کې د چتنک په نوم د ملیشو د یوې ډلې قمندان برتسلاف ژیفکوویچ د سربانو د یوې داسې ډلې د جوړولو په تور نیول شوی چې د اوکراین د حکومت له روسپلو بلتون غوښتونکو سره یې همکاري کوله. دا خبره د سربیا د کورنیو چارو وزارت کړې ده. د وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې تورن به د 48 ساعتونو لپاره په توقیف کې وي او وروسته به له جنایي تورونو سره څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. ژیفکوویچ د اوکراین لخوا هم تر تعقیب لاندې دی ځکه داسې تورونه شته چې نوموړي د شپږ نورو سربي اتباعو سره د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون غوښتونکو په پلاوي جګړه کې برخه اخیستې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکای چارواکو په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له نوي سر اعظم سره د پاکستان د نن نه د ترهګرو د هلو ځلو پر مسلې خبرې کړې دي، خو اسلام آباد وایي چې دا موضوع پرې خبرو کې نه ده یاده شوې. په دې خبرونه کې به د دې خبر د سپیناوي تر څنګ دا واورې چې په غزنی کې چارواکي او د ښارګڼو اوسیدونکي پر دې ټینګار کوي چې د ښار امنیتي کمربند باید ټینګ شي. په ګردیز کې به یو شمېر هغه کسان چې روانه اونۍ دوکانونه وسوځېدل تاوان غواړي.
کابل ته نه حکومت نه کیدی خلکو سره د متضرر خلکو سره باید درولینا یو څه حکومت سره وشي.
په نورستان کې مو د غشي وشتلو له لرغونې لوبې سره آشنا کوو.
دا په خاډ سي د لوبې رواج داسې و چې د دوه کلی په مېز کې مقابله به وو. کوم ټیم چې وګټل هغه به یو غویا غټ غویا یا دوه غویا بالالول هغه ته به ورکو.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رای زما حق کې به د چارواکو په وینا واوري چې شاید ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمېر نورو کسانو نمونه هم حذف شي. د پاکستان له نوي سر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ټلیفوني خبرو د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ رامنځته کړې دي. واشنگتن وای چې مایک پومپیو له عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې د فعالو ترورستي ډلو پر ضد د کوټلو اقداماتو د اهمیت په اړه خبرې وکړې، خو اسلام آباد وای په دې خبرو کې د ترورستانو پر ضد د اقداماتو اړوند هیڅ راز خبره نه ده یاده شوې. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل درکوي.
پاکستان له امریکا غواړي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ټلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا خبري سهوه پکې شوې ده اصلاح کړي. واشنگتن وایي چې مایک پومپیو له عمران خان سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا غوښتنه وکړه او ترې وی غوښتل چې د ټولو هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې په پاکستان کې ډېره دي او په افغانستان کې تروریستي حمله کوي کوټلي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پومپیو په پام کې لري د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې احتمالا د سپتمبر په 15 نیټه پاکستان ته سفر وکړي او له عمران خان سره وګوري. پومپیو خای لومړنی بهرنی چارواکی وی چې له عمران خان سره چې نږدې یو اونۍ مخکې لوړه وکړه ګوري. متحد ایالاتو په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په افغانستان کې د وسلوالو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه په پرله پسې ډول رد کړي دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا ټلیفوني خبرې مثبتې بللې او وایي چې واشنگتن د خپل دې بیان دفاع کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناویرت تیره شپه په یوه خبري غونډه کې وویل ښاغلي پومپیو له عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اغیزمنو دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په برخه کې ګډ کار ته لیوالتیا وښوده. عمران خان تل په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد کړی، خو په انتخاباتو کې له بریا وروسته یې وویل چې د امریکا لخوا له دې هیواد سره د مرستو له کمیدو وروسته غواړي له امریکا سره ښه اړیکې جوړ کړي. عمران خان له افغانستان سره هم د ښو اړیکو د جوړولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره تر وسې وسې مرسته وکړي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې باید پرانیستي او د تګ راتګ لپاره آزادي وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا چارواکي وایي چې د پاکستان له نوي سر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان دننه د تروسی فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي، خو اسلام آباد تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې او ویلي دي چې په دې ارتباط خبرې نه دي شوې. روانه اونۍ د همدې موضوع په ارتباط په افغانستان کې د ناټو او بهرنیو چارو او بخشې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په وینا هم دا خبر خپور شو چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره ډېر څه وکړي. Stars and Stripes ورسپانی پرون په خپل خبره کړه غاڼه کې ولیکل چې جنرال نیکلسن په خپل خبرو کې دا ومنل چې پاکستان له هم افغان وسلوالو په خاص توګه حقانی شبکې ته پناه ورکوي. د امریکایي جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی حضور د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو په څیر د ورته پیښو بریدونو مخه نیسي او پاکستان باید ډیر څه وکړي. او د راپورونو له مخې د جنرال نیکلسن دغه خبرې به په راتلونکې اونۍ کې په واشنگتن کې له چارواکو سره وڅېړل شي او له هغوی سره به په دې برخه کې بحثونه وشي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو لو تر او په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. غزنی ته مخه کوو. د غزنی د ښار امنیت ته بیا هم اندېښنه شته. تر اختر مخکې دغه ښار ته وسلواله طالبان نینوتل او څلور پنځه ورځې سخته جګړه پکې وشوه. خو اوس د ښار یو شمېر اوسیدونکي او چارواکي دا خبره کوي چې د غزنی د ښار امنیتي کمربند باید ټینګ شي تر څو بیا وسلوال د ښار ته داخل نشي. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه د غزنی راپور لري.
په غزنی کې دولتي چارواکي او لسی خلک وایي که مرکزی دولت ته دغه ولایت امنیتي کمربند جوړ نه کړي نو بیا به هم د تیر په څیر دغه ولایت ته وسلوالو د برید ښکار کیږي. دوی وایي د ولسوالیو لارې له مرکز سره تړلي، ډیری ولسوالۍ سقوط او د ولایت زیاته برخه یې له جګړو سره مخته چې بهرني وسلوال پکې میشتې. هغوی د افغانستان وضعیت په غزنی پورې تړي او وایي که دغه ولایت امن وي نو ټول هیواد ورسره امن کېدای سي. د غزنی والی واحد الله کلیمزی وایي د غزنی په تیره جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو لاس وو او دغه کړی بیا هم غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ پر غزنی دا ډول بریدونه ترسره کړي. خو که د دغه ولایت شاري کمربند جوړ نسي نو بیا پکې د سترې غمیزې ویره لیدل کېږي. دا اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجنیر محمد خان هم تیرونی غزنی ته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سفر کې ولسی خلکو ته په وینا کې وویل که غزنی د لومړی درجه ولایت ته خو نه دولت ورته توجه کړي او نه هم د لومړی درجه ولایت امتیازات او تجهیزات ورکړي دي. د دوی په خبره چې تر څو پورې دغه کار هم داسې پاتې وي ولسوالۍ به یې سقوط او لسونه به یې په جګړو کې راګیروي. که غزنی په هیواد کې د دولت او وسلوالو مخالفینو لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري نو دینی عالم مولوی حکیم الله د هیواد سوله په غزنی پورې تړیا وایي تر څو پورې چې په غزنی کې مشکلات وي تر هغې پورې به هیواد همداسې په مشکل کې راګیر وي. دی وایي دولت دې غزنی ته پام واړوي. تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم غزنی ته په لنډ سفر کې له غزنی میشتو قومونو سره د امنیت د ټینګښت او دغه ولایت ته د لومړۍ درجې ولایت ته امتیازاتو او امکاناتو ژمنه وکړه. خو د دې تر څنګ په غزنی کې ولسی خلک هم له دولت څخه غزنی ته د پام اړولو غوښتنه کوي او وایي 14 کاله په جګړو کې راګیر او سخت ژوند تیروي.
له غزنی ښاره به ګردیز ښار ته مخه کړو. په ګردیز کې د اختر په لومړۍ ورځ اور ولګید. د لومړنۍ څېړنو له مخې په دې اور لګېدنه کې 23 نجاري کارخانې او د لرګیو لوی ذخیرې وسوسېدلې چې له امله یې په لسګونو میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. د دغو دوکانونو څښتنان له حکومته تاوان خوړي. په دې اړه له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی راپور لري.
ما او کاروبار داری ماشینونه مو داری مخرتواله تخته مخرتواله نجاری ماشینونه مو فلم کوماته تقریبا 20 لک افغانۍ رسولای دي.
موږ درې نفره شریکان تقریبا 15 لک افغانۍ موږ د درې کس شریکانو په توان رسیدله.
زیان منو شویل ازادي رادیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د دوی ټوله سرمایه سوځیدلې. دوی وایي چې ګردیز ښاروالۍ هر کال 350 میلیون افغانۍ د هغو موټرو څخه د لرګیو د محصول له لارې ترلاسه کوي چې له ګاونډیو ولایتونو او لرې پرتو ولسوالیو څخه ګردیز ته راانتقالیږي. دوی له ولایتي ادارې او ګردیز ښاروالۍ غوښتي چې د ګردیز د لرګیو د سوځېدلې هډې لا زیانمنو شویو سره مرسته وکړي څو هډه بیا فعاله شي او د لرګیو د پیر او پلور چارې پکې پیل شي.
د پکتیا دی والی صاحب نه همدا دا چې په دې ګردیز کې 350 میلیون افغانۍ شروالې ورکول کیږي همدې اړې د برکت نه ورکول کیږي. کابل ته نه څوک کومک نه کیږي خلکو سره دا متضرر خلکو سره باید شروالې نه یو څه کومک سره وشي.
بلخوا په پکتیا کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤل ښاغلی نصیر احمد علمیار ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې په پکتیا کې د سوداګرو د پانګې د بیمې دفتر فعال دی خو چارې د رضایت وړ نه دي. دی وایي لا دې وړاندې هم سوداګر او شرکتونه په ګردیز کې د چاودنو او انتحاري حملو له امله زیانمن شوي خو د بیمې دفتر له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده کړې. د بیمې سیستم دلته فعال دی خو متاسفانه تر اوسه له هغو زیانمنو شویو شرکتونو سره هم مرسته نه ده شوې چې د بیمې پیسې د پکتیا د مستوفیت له لارې تحویل کړي هم دي او دا یو جدي مشکل دی. علمیار وویل د دولت او په ځانګړې توګه د بیمې دفتر د نه پاملرې له امله ګڼ شمېر سوداګر په دې ښار کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. دی وایي که چیرې د مسؤلینو لخوا د بې تفاوتۍ دا حالت دوام وکړي لرې نه ده چې پانګوال له دې ولایت څخه په نورو ولایتونو کې پانګونې ته مخه وکړي. د ګردیز ښار په لرګیو هډه کې د اختر په لومړۍ ورځ لګېدلې ور چې له امله یې 240 د نجارۍ کارخانې او د لرګیو لوی ذخیرې سوځېدلې او کابو 1.5 میلیون افغانۍ زیانې اړولې. لامل یې تر اوسه نه دی معلوم خو مسؤول ارګارنه وایي چې دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د خبرونه په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. نورستان ته مو بیایو. هلته مو د غشو د وشتلو للوب سره آشنا کوو چې اوږد تاریخ لري. له نورستان د ساجرډو خبريال روح الله انوري دا راپور چمتو کړ.
د نورستان اوسیدونکو وی ل ډیرو پوخا کلون څخه را پدې خوي په ولایت کې د غشو وشتلو لوبا دود لري. د پارون په یو څنډه کې یو شمیر کسانو لیندې په لاسونو کې نیولي او د غشو په وسیله خپل نه خولي. یو تن د ځان معرفي کولو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل
رحیم زمانوم د خلیل الله او ډېر اوږده تاریخ لري. تر څو چې موږ ماشومتوب نه چلیدلې هم دا زموږ مشران به لوبې کوله. همغسې موږ هم د ماشومتوب نه همدا لوبې زده کړې چې تر دې دمه پورې موږ جریان لرو د لوبې کوو. دا پخوا داسې د دې لوبې رواج داسې و چې دوه کلي په منځ کې مقابله به وو یا درې ورځې یا دوه ورځې یا یو جمعه یو کلی بل کلي ته په مقابله به تله. کوم ټیم چې وګټل هغه به یو غویا غټ غویا یا دوه غویا بالالول هغوی ته به ورکوو نو به ناکام به همغسې خپل کورونو ته تلل.
هغه د غشو او لیندو جوړولو او کارولو په اړه وویل
زمونږ تقریبا دا 115 متره زمونږ اندازه کړی 115 متره کې دا لرګي چې دی دا د دوولو لرګي نه جوړیږي دوه درې قسم لرګونه جوړیږي او موږ اکثر چې جوړو د هغه نه جوړو دوولې نه جوړو او دا مزي خو عموما د بازار کې خرڅیږي هماغه مزي دی او دا غش چې دی دا درومې دی او هغه نه جوړو او دا اوسپنه چې دی همدا عموام اوسپنه یا سیغ یا بل بل نه جوړو دا پوخوا وطن کې جوړو موږ نمونه ورکړه په نیرار کې هم جوړیږي.
حبیب الله وای پوخوا به مشرانو په همدې لیندو او غشو دښمنانو سره جګړې کولې چې په جګړو کې ډېر بریالي توبونه هم ترلاسه کړي. د جنگونو ترڅنګ پرې د ځنګلي ژوو ښکار هم کولو خو اوس خبره یوازې لوبې ته پاتې ده او د نورو لوبو په پرتله د غشو وشتلو لوبې مینوال زیات دي.
پخوا به زموږ مشران به غرونډه به تلو غرچه او دغه ښکار به په دې وسیله به کوو او اوس خو نور نوې نوې ټکنالوژي پرمختګ دی چې نوې نوې شیونه راغلی دی په هغې باندې کوي او پخوا به دې سره به ښکار کوو او دا نورستان ولایت کې زموږ عنعنوي لوبه صرف همدغه دی چې د غشو لوبې دي. دې سره خلک ډېر علاقه لري ډېر هغه لوبې چې ډېر خلک راغونډېږي هغه په دې غشو لوبو کې ډېر راغونډېږي. نورستان ولایت کې څه چې دې لوبه چې کوي
خلک وای په ولایت کې د تیګو او غشو وشتلو ترڅنګ ځوانان د سخی کولو، غیګی نیولو، کرکټ، فوټبال او والیبال لوبې هم کوي، خو د مناسبو میدانونو او ځایونو د نشتوالي او د حکومت د نه پاملرنې په وجه لوبغاړي د ډیرو ستونزو سره مخ دي، او که چیرته د یادو لوبو د ساتلو او ودې ورکولو ته یې پام ونه شي نو دغه لوبې به له منځه لاړې شي. د نورستان د والی ویاند محمد سعید مومند د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولایت مقام او نورې اړوندې ادارې د غشو ویشتلو لوبې ترڅنګ د نورو محلي لوبو د ژوندي ساتلو هڅې کوي.
دغه تاریخي لرغونی لوبې دي، د دې د ژوندي ساتلو لپاره اتل ولایتي ادارې همداشان د ورزش امنیت او اطلاعاتو فرهنګ ریاست ګډې هڅې کړي دي، دغلته ټورنمنټونه ساز کړي دي، سیالۍ برابري کړي دي، او موږ هم دا وسه کوو چې دا لوبې ژوندۍ پاتې شي.
نورستان یو غرنی ولایت دی چې اکثره غرونه یې په ښکلو لوړو ونو پوښل شوي. که چیرته په یاد ولایت کې د لوبو میدانونه جوړ شي نو د اوړي په موسم کې به د نورو ولایتونو لوبغاړي ورزي او هلته به سیالي ترسره کوي، چې له یوې لورې به یې لوبې ژوندۍ پاتې شي او له بل لورې به نورستان زیات عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحد ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې هیڅ راز مداخله ونه سخمي. جان بولټن پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې له خپل روسي سیال پاتروشیف سره یې وکتل. بولټن وویل چې په دې لیدنه کتنه کې پر یو شمېر نړیوالو موضوعاتو خبرې وشوې. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د پنجشنبه په ورځ خپل روس سیال نیکولای پاتروشیف ته په ژنیو کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنه ونه زغمي. بولټن وویل چې له پاتروشیف سره په کتنه کې د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګڼ شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې، خو دا یې هم ورته په ډاګه کړه چې د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه به ونه زغمي.
I made it clear that we wouldn't tolerate meddling in 2018.
ما ورته په ډاګه کړ چې موږ به د 2013 کال په انتخاباتو کې د دوی لاسوهنه ونه زغمو او چمتو یو چې د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې ضروری ګامونه واخلو. ښاغلی بولټن زیاته کړه چې په دې کتنه کې د په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمنځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه هم خبرې وکړې. بولټن او پاتروشیف دواړو له خپلې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل. دا د متحدو ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو د تیرې میاشتې له سرمشریزې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه غونډه وه، خو له غونډې وروسته دواړو وویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي ځکه روسیې د متحدو ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو عبارت ذکر شي. د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو وروسته ویلي دي چې روسي فعالانو په 2016 کال کې د انتخاباتي کمپاین د حق کولو او پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو د خپرولو په وسیله حمله کړې وه او غوښتل یې د انتخاباتو نتیجه د ټرمپ په ګټه منحرفه کړي، خو دا ویره هم شته چې په نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې بیا د لاسوهنې هڅه وکړي. مسکو دا تورونه رد کړي، خو واشنگتن په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي او یو شمېر روسی ډیپلوماټان یې ایستلي دي. په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر اداو سربیره هم له سړې جګړې پر وروسته موده کې د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او همدارس د اوکراین په ختیځ او سوریه کې د مسکو د ونډې په ګډون د ځینو نورو مسایلو پر سر تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي. روسیا د دې ترینګلو اړیکو مسؤلیت د واشنگتن غاړې ته اچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له مسکو سره په اړیکو کې د واشنگتن ورانونکې تګلاره د دې ترینګلو اړیکو علت دی. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا د کندهار خبر شوم ازادي راډیو سره په سره دا پیغام شروع مو چې دا د شکاتور دروازې سړک چې دا ورور دوه کاله پراخ ورځ دا ولي کار نه شروع کړی پر دغه باندې ډېر مخامخ سره تاسو راځي یې ګوري دغه مشر پلان ور وخت دی د دوه کاله کیږي چې کار به شروع کړي د قانون یې ونړول لګر دی چې کار دې صفاق دي د غریده دا په باره کې ورو کوي مشکل دغه مشکل را پسې ډېر بشي دا ورو ورځ د کرډیټ کرډیټ دي ګرځي لاره در په دره درش بیروبار ډېر لري خو چې ورو دغه مشکل تاسو پر شروالي سره را پسې ډېر بشي او یو د شهر په هر چوک باندې په دغه چوک باندې د کرډیټ دي د کرډیټ ورو نه مشتکلان غواړي دا په نشي غواړي ایو مزدا جغل چې هغه ورو د امبر او جغل چې هغه بسیږي د دبونو جوړټه چې ورو دغه ځایونه جوړټه چې نور مخنی
السلام علیکم من محمد صادق دی د هرات ولایت د شهره کې کمال الدین دی هزار د مسلک د کلی استاد ته مخاطب یم ورور ستونزو او شکایت مو دا دی ورور کور یو کالته په دغه کم کې پراته یو د شورا یې نو هر شورا یو رئیس و او څو هزار یې یو چې نو تاسو سره کور نو دا کلینیک د ډاکټر صاحب د رئیس صاحب سره یو لاسې دی ورور د شخصي دواخانه جوړ کړی دی دوا د هزار کې چې کلینیک چې دا دغه رئیس صاحبانو ته ډاکټران ورکوي په نمایي کې په سره کانې ورکوي دا دلته دوا اخر کوي چې موږ کله ورشو کلینیک ته باره یو پرزه راکړي وای ورته د پلانکي دواخانې څخه واخ هغه دواخانه هم د رئیس نو دا مو شکایت او بل شکایت مو دا دی چې دغه ډاکټران چې دا موږ د مسلک په کلینیک کې دي څنګه د کوچني واکسین څنګه نه زده دا سره کوم شهادت هم وزارت دا څنګه ریاست چې دا ډاکټران باندې یو هیات نه یو پښتنه چې دا ډاکټر دی دلته مقرره دی کنه دا مو ستونزه او مشکل دی دا څلور زره کور په هغه کې ډیر سخت ظلم دی خو دې زموږ سره چا تر وځه ورته
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. ټیکنالوژي په تیرا د انټرنیټ ټیکنالوژي له انسانانو سره په روغتیاي برخه کې نن سبا ډېر مرسته کوي. په دې ډګر کې مو اسمت څاروان په دې راپور کې لوي نوي هڅه خبروي.
د انډروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخې تر مخ کې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساينس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کارونکو ته ښیي چې د زړه سکتا یا حمله پرې راغلي او کنه ده او که حمله پرې شوی وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روغتون عاجل څنګه تلاړ شي. د اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولیټکنیک څیړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. د اپلیکیشن د زړه د حملې د معلومولو لپاره له کارونکو د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن له کارونکو لمړی غواړي چې کمرې ته شونډې مسکی کړي، کله د مخ کومه برخه فلج شوی وي سم نشي خندیدای او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې له کارونکو غواړي چې یو اسانه جمله تکرار کړي. دا اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبري اوري او په جملو یا خبرو کې هر راز نه انډولي څاري. په پای کې له کارونکو غواړي په داسې حال کې چې موبایل په لاس کې وي دواړه مټي لوړ کړي. ځیرکیا سمارټ ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومونکې په مرسته څرګندولی شي چې د کارونکو یو مټ د بل په شان پورته کیدای نشي. دا هم د سکتې ښکارندوی کوي. که په دوو برخو کې نتیجه منفي و نو د اپلیکیشن کارونکو سکتہ کړی ده. په دې وخت کې اپلیکیشن په اتومات ډول له عاجل سرویس سره تماس نیسي چې امبولانس ورته راولي شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د اپلیکیشن به د ټولو خلکو لپاره کله راووزي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو په نورستان کې د غښو د وشتو د لرغونې لوبې په اړه یو تفصیلي راپور درلود. نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی. د سیاسي موضوعاتو تر څنګ که چیرته د نورستان د نورو په زړه پورې لوبو په ارتباط تاسو د حکومت د پاملرنې غوښتنه لرئ، کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په خپرونه کې برخه واخلئ او له چارواکو سره دا مسله په تفصیل وڅړئ او یا یې هم مطرح کړئ له هغوی سره او په دې برخه کې د هغوی د توجه غوښتنه وکړئ. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. ټلیفون شمیرې مو د 0909-203-1540 بله شمیره د 0908-202-1555 دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د ترکمنستان او قرغیزستان ولسمشرانو ویلي دي چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي حل کېدی او سولې سیاسي جوړجاړې د افغانستان د شخړې یوازینی حل لار ده. دا خبره ترکمنستان دولتي خبری آژانس په اشقابات کې د ترکمن او قرغیز ولسمشرانو تر پرونی غونډې وروسته کړې ده. د هرات په کوسان ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د هرات امنیت قومندانې وایي چې په دې جګړه کې درې طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د سولې د ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر پر لارې د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دیره دي او ټاکل شوې ده چې نن ورته د سیمې اوسیدونکو یوه غونډه جوړه کړي. روسیې د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې ویلي دي چې له چین او ایران سره به ګډې هڅې وکړي چې په نړیوال تجارت په ځانګړي ډول د تیلو د پلورلو په برخه کې په ډالرو معامله بند کړي. د تیلو یو لیکدونکي بیړۍ چې له 19 کسان پکې سپاره وو او د ګرجستان اتبا دي د افریقا د لویدیځ په اوبو کې لا درکه شوې ده. او په سربیا کې د چتنک په نوم د ملیشو د یوې ډلې قمندان برتسلاف ژیفکوویچ د سربانو د یوې داسې ډلې د جوړولو په تور نیول شوی چې د اوکراین له حکومت سره د اوکراین د حکومت له روسپلو بلتون غوښتونکو سره یې همکاري کوله.
د زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واورئ چې شایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د یو شمیر نورو کاندیدانو نمونه هم د انتخاباتو له لیست څخه حذف شي او د انتخاباتو په ارتباط نور تفصیل په دې خپرونه کې له رحمت الله افغان څخه اوریدل شي.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق د خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث مو په احتمالي توګه د ولسی جرګې له وروستي لیست نه د یو شمېر کاندیدانو ایستلو او له لیست نه د ایستل شویو پخوانیو کسانو ستونزو ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن په وروستي لیست کې شامل 15 نور کاندیدان هم له لیست نه وویستل سي. د دغه کمیسیون مرستیال همایره حق مل ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کاندیدانو په اړه کره شواهد او اسناد ترلاسه سوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ډیر احتمال شته چې د میزان د 28مې انتخاباتو پورې یو شمیر نور کاندیدان هم له وروستي لیست نه حذف سي. د دغه کمیسیون مرستیال همایره حقمل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر کاندیدانو په اړه اسناد ترلاسه سوي او ټینګار کوي چې د رای ورکونې تر بهیر مخکې ممکن د یو شمیر هغو کسانو نومونه له لیست نه حذف سي چې په اړه یې کره اسناد ترلاسه سي.
د 15 نورو کاندیدانو په اړه موږ ته اسناد رسیدلي او دا په دې معنا نه ده چې کمیسیون وروستی لیست اعلان نه کړي. ممکن یو شمیر نور کسان به هم حذف شي چې په لیست کې شامل وي. دا کسان چې رای اخلي او اعلانیږي دغه کسان نشي کولای انتخاباتو ته لاره پیدا کړي او د هغوی رای نه حسابيږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې له وروستي لیست نه نمونه حذف سوي یا په احتمالي توګه تر انتخاباتو مخکې د نورو کسانو نمونه هم حذف سي یو ځل بیا د انتخاباتو پروسې ته نشي داخله دی او رای هم نه حسابيږي. دغه کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي نومنال نه د 15 کسانو نومونه حذف کړل او 40 نورو ته خبرداري ورکړل او همداشان یې 15 کسانو ته توصیه وکړه. په ورته وخت کې له لیست نه حذف شوي کسان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه اقدام غیر عادلانه بولي او په دې اړه اعتراض کوي. بلخوا له وروستي لیست نه د حذف شویو کسانو پلویانو په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او همداشان په ولایتونو کې یو شمېر صحافي دفترونه وتړل. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې اړه د دوی تصمیم وروستی او هیڅ ډول بدلون پکې نه سي راتلای. له دې ټولو سره پخوا کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي هغه وای هغه کسان چې نمونه له وروستي لیست نه حذف سوي تر اوسه دوی ته له ځانه دفاع حق لکه څنګه یو کس باندې چې شکایتونه موجود وي له ځانه دفاع کوي نه دي ورکړل سوي. دا د کمیسیون صلاحیت ته چې د حذف شوي کاندیدانو په اړه اسناد ولري، خو کارونه باید ډېر شفافي چې د پروسې سلامت ته صدمه ونه رسیږي. ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو د پروسې د شفافیت او د انتخاباتي شکایتونو د حذف شویو کاندیدانو د تصمیم نیونې په اړه له کمیسیون سره موجود باید اسناد او مدارک له رسنیو او څار بنسټونو سره شریک کړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو راپور مو واورید چې عام خلک څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
محمد یونس صفانم د فراه ولایت نن سیدون کوي. زما توقع د حکومت نه ده په دې ورستیو کې هغه نماندان چې د لیست نه ایستل سوي دي هغه ته قناعت ورکړي. کچیر هغه واقعا ته هم مجرمان وو یا هم واقعا ظالمان وو، ظلم پر دې ولس کړي وو، هغه باید مجازات سي او د کنه هغه ته قناعت ورکړل سي تر څو پورې دغه ستونزه هواره سي. کچیر هم داس د کمیسیونونو خولې تړلې وو سي د ټاکنو کمیسیون د فشار باندې کیږي، هغه د تاثیر لاندې راځي او هغه خپل استقلالات د لاسه ورکوي. نو پراتون کې د انتخاباتو شفافیت د سوالونو سره مخ کیږي. زما توقع د حکومت نه چې هغه ته قناعت ورکړي او تر څو پر دغه ستونزه هواره سي.
نصر احمد صدیقی د فراه یو تن اوسیدونکی. زموږ توقع د دولت څخه دا ده هغه کاندیدان چې د لیست څخه وتلي دي او یا یې باسلي دي هغه ته قناعت ورکړي، په دې خاطر چې و دیموکراسي ته یو لوی ضرر دی او یا هم د انتخابات کمیسیون نسوای چې پر هغه باندې ډیر فشار وردیږي او هغه نسوای چې په شفافه طریقه انتخابات مخته یوسي او خلک په دې انتخابات کې خپل اعتماد د لاسه ورکړي.
زه ویلای هم د فرارت یو تن اوسیدم. که زما نظر په دې اړه وخن هغه کسان چې د نماندانو د لیست څخه حذف شوي دي د وروسته له څېړنو دي حذف شوي دي، دوی خامخا ځینې خطاګانې کړې وي، ځینې دوسیې بدل لوړتي چې د لیست حذف شوي دي. نو زما غوښتنه د دې څخه دا ده چې دوی د نور ملکي کسانو ته نور خلکو ته ستونزې نه جوړوي، لارې نه بندوي، د ټاکنو خپلواکي کمیسیون دروازې دي نه تړي، د دوی استقلالات تر
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په احتمالي ډول کوم کاندیدان له لیست نه باسي، یاد کمیسیون د استلو صلاحیت لري او کنه، او د کومو دلایلو او شواهدو له مخې کسان استل کیږي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل، همداشان مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال حمیره حقمل ته هم بلنه ورکړې وه، خو دوی بحث ته حاضر نسول. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاس وایم. مل صاحب، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له وروستي لیست نه د یو شمېر کاندیدانو نومونه وایستل او هغوی د انتخاباتو مرکزي دفتر همدارنګه صحافي ځینې دفترونه یې وتړل. د قانون له مخې دغه مترس کسان دا صلاحیت یا قانوني حق لري چې د انتخاباتو دفترونه وتړي؟
د لوی او بخونکي خدای په نامه خو خبره چون قانون ته راغله. قانون خو په دې برخه کې هیڅ فرد اجازه نه ورکوي چې ولو که معترض وي، ولو که کاندید وي، ورکوونکی وي، چې دفاتر مسدود کړي، ځکه ولې د اعتراض حق لري. اما بعضې هیوادو کې دا مسایل منځ ته راځي چې خلک اعتراض کوي یا بعضې دفاترو ته ننوځي یا بعضې دفاتر تړي. نو د قانون له مخې طبعا دا قانوني نه ده، ځکه قانوني لاره باید داسې وي چې لاړ شي کمیسیون شکایتو ته، خپله پروسه له سره تعقیب کړي او نورو قانوني مراجعو ته لاړ شي. اما دا چې دفاتر تړل کېږي طبعا دا غیر قانوني ده. دا یو نوع اضطراري حالت ده چې بعضې کې منځ ته راځي، مثلا اوس کابل کې، تخار کې، بدخشان کې مراکز تړل شوي دي، طبعا دا قانوني نه ده.
خو معترضین بیا وایي وایي د کومو دلایلو له مخې موږ ویستل شوي یو، وضاحت غواړي.
لري. دلته دوی قانوني حق لري چې له انتخاباتو شکایتونو کمیسیون خپل د استل کېدو وضاحت او دلایل وغواړي.
طبعا بېل شک وخت چې څوک یو حقوقي پروسه نه شي په خصوص سیاسي هم وي او هغه حق لري چې هغه برخه واخلي هغه نه استل کېږي. طبعا شرایط پیش بینی سی په قانون کې په دغه اساس په دغه مواد یا په دغه موارد باندې او دا باید وضاحت ورکړل سي، نه تنها خپل معترضینو ته بلکې مدني ټولنې ته. اما متاسفانه دی ور کمیسیون مدني ټولنې ته دومره آزاد لاس ورنه کړ چې د پروسې نه خپلواک مشاهده ولري. سي موږ ګورو هغه افراد چې څومره افرادو په چا باندې شکایت کړی، څومره شکایت منل سوی، افراد لیست سلسی او په کوم اسناد او دلایلو. دغه دقیق اطلاعات مدني ټولنې سره نو طبعا
تاسو خو د انتخاباتي نظر بنسټ په توګه باندې تاسو ته دا وضاحت کړل سوی ده چې په کوم دلایلو دوی استل سوی دي؟
وضاحت په مغه لیست کې ورکړل سوی ده. مثلا باز جی کې لیکلي چې اسناد مشکل درلود، باز جی کې مثلا نور هغه قانوني شرایط چې د کاندیداتوري لپاره لازم دي هغه پکې ذکر سوي، اما داسې موږ ته د اسناد وښودل سي داسې نه دي سوي، یا مدني ټولنې ته یا نورو ته
چې ونه وښودل سي. د انتخاباتو راتلونکي شفافیت تر پوښتنې لاندې نه راولي.
خو خپله کمیسیون قانوني مرجع ده نو اساسي قانون او د انتخابات قانون په چوکاټ کې دا نهادونه مسؤلیت لري، هم شکایتو کمیسیون او انتخاباتو کمیسیون چې ارقام ورکي تصمیم ونیسي. ولې مدني ټولنه د خطر سره د پروسې شفافیت تامین سي حق لري، د پروسې نه آزاد مشاهده ولري یا لاسرسی ولري اطلاعات او د غونډو ته د اسناد ته د اسنادو بررسي پروسې سي. دا متاسفانه نو مهیا دا ور نو موږ هم لکه نور غونې بسیا کو د کمیسیون په هغه اطلاعاتو چې د قانوني شکل باندې نشرې
په داسې حال کې چې دلایل نه وړاندې کوي او کسان
وستل دلایل وړاندې کوي. دلایل وړاندې کوي مثلا افراد لیست کې تاسو ګوري دغه افراد مثلا د لیست نه سلسوي لیکلي دي، مثلا تذکيري سمي یا رو دي سب نمول دا ویل تکراری ده یا نور اسناد خود لیوتی نو اینده سم اورد خود لسی. اما دا سم من ته من په عمل په پروسه کې حضور درلو د ولیدم سی واقعا سرقنه ده سم غن نه لرو اطلاعات
مل سبي وبله پختنه ترازو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ممکن په احتمالي توګه له ورستی لیست نه یو شمیر نور کسان هم حذف سي، په دې اړه دوی کره اسناد او شواهد ترلاسه کړي دي. په دې اړه تاسو نظر غواړو، یعنی دوی دا قانوني صلاحیت لري چې ورستی لیست کې لاسوهنه وکړي؟
نه په هیڅ صورت نه. ګوري تاسو د اعتراضاتو دوران لري تقیم په اساس باندې هر څوک چې په هر چا باندې
هم رحمل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خو مرستیال بیا وایي دا موږ صلاحیت لرو.
خو ولې صلاحیت په مغه دوره کې ده؟ عمد دغه افراد چې اعتراض په سوی مخکې موجودونو وخت کې پروسه هم جانبه وای او ټول شکایتو ته په یو ور په یو شرایط باندې کتل سوی، تبه نه مغه افراد لدې نور غوند باید اول وېسل سوی. اما د دوباره زی بیا د لیست نو د خو اول شکایت نه خستل کی کله په خاني شکایت پر بنسټ وینو دا باید پامغه دوران کې سلسله
کې دوی شکایت خبرداري ورکړي. شاوخوا سلوي کسان ته 15 کسان توصيه کړي دي. دوی وایي چې په دې اړه باندې سم خبرداري ورکړي، له خبرداري وروستم دوی ځانو کې اصلاحات را نه وستن نو ځکه نه دي دلایل راوړي او دا صلاحيت وایي موږ لرو چې دا
او بس او دا سی وی دا سی کې وی چې د شکایتو د بررسی په پروسه کې یو تعداد د لیست نه سل کیږي، یو تعداد ته مثلا هغه نرمښت ورخي، مثلا تا دا اسناد پوره نه دي، تا دا شرایط پوره نه دي، دغه پوره کا مشکل نه لرو. اما که داسې کوم تصمیم مخکې نیول سوی دي بعضي کاندیدانو په اړه غیر دې نه سل سوی دي او هغوی تر اوسه دا شرایط نه دي پوره کړي، تبن بیا داسې کېدای سي. اما شکایت نور نه اخیستل کیږي.
یعنی کله چې توصیه کېدله یا خبرداری ورکول کېده دوی قانوني صلاحیت هغه وخت کې لري چې دوی ته تقریبا یو ورځ دوه ورځې وخت ورکړی وای خبرداری ورکړی وای تر څو پر دوی اسناد تکمیل کې هغه څو مشکلات
اوس معلوم نه زی چې تاسو په څه بنسټ ورکړي توصیه د خاطر چې هغه تذکری دوی د ثبت لپاره
مې دوی باید هغه ټاکلی وخت سره دغه دوی استلی وای. دا چې اوس انتخاباتي پروسه مخکې روانه ده، دوی پولیس کې راغلي، دوی نمونه هغه نمبر پولیس کې راغلي دي، دغه بیا شفافیت ته ونه رسېږي.
خو زه هم دا وایم چې دی پروسه کې موږ سره لازم اطلاعات چې وای او پر هغه په اساس موږ قضاوت کړی وای نه لرو. خو طبعا دوی بررسی کړی دی، بررسی پر بنسټ کې دغه افراد دغه ستونزې درلودلې، اسناد ستونزې درلودلې، تذکیرو
په موږ وخت مې د مشکل حل کړی.
خودی د توسعه
دغه قانون
د توسعه ورکړي دغه باید نشر سوی وي دغه باید خلکو سره شریک کړل سوی وي رسنوی سره اما غفرات شکایت کړي اما غفرات توسعه ورکړ سوی د پرڅ باندې توسعه ورکړ سوی کم اسناد کمو
هغه اخمل وای په دې برخه کې موږ ته اسناد نو ترلاسه کړي په دې برخه کې اوس موږ اسناد ترلاسه کړه موږ قانوني حق لرو چې دوی وباسو
نه او د خاص کې سوی په امغه مثلا چپ بعضی کاندیدانو باندې شکایت موجود وي او هغوی ته وایي ستاسو دغه شکایت د رفع کولو لپاره څه کولی سي هغوی وایي موږ مثلا اسناد دغه اسناد موږ ته کوی سو یا تحصیلي اسناد مثلا یو څوک تحصیلي اسناد لري او یا د تحصیلي اسناد په څنګ کې نور اسناد کمبود لري مشکل لري هغوی ته وخت ورکړي چې دغه وخته پورې د اسناد تاسو پوره کړي نو طبعا کې بیا پوره نه کړو سو کېدای شي دلس نه ویستل سي اما که همدغه افراد مخکې له مخکې دوی په د وریفیکیشن په پروسه کې مخکې له مخکې دوی مشخص سوي یا ورته توسعه ورکړل سوي او بیا هم هغه شرایط نه پوره کړل سو کېدای شي دلس نه ویسي
درنو ریدونکو په دغه بحث کې مده انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال حمیره حقمل ته بلنه ورکړې او خو لبه د مرغه دوی حاضر نه سول هغه پښتنه چې دوی تراجیکیږي باید دوی خپل حل کړي وای د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي یو بل خبر هم کوي وای تر هغه پورې موږ صلاحیت لرو تر کومې چې رای ورکول کیږي رای شمیرل کیږي کچیرې موږ دوی له لیست نه ایستل اعلان کړ دغه رای نه حسابيږي او دغه رای نه شمیرل کیږي په دې اړه مندل ته قانون څه وایي
خو بهترین شرایط په قانون کې پیشبینی سوی او هغه دا ده چې د اعتراضاتو دوران ده او په دې کې ټول خپل شکایت ورنه کوي شکایت کمیسیون کافي اندازه ظرفیت باید ولري چې په هغه تقیم په اساس هغه مدت زمان چې دوی ته مد نظر نیول سي په هغه کې ټوله پروسه ختم کړي څوک چې لست نه وځي لست نه چې توسعه ورکول کیږي یو ورځ دوه هفته یو هفته اسناد پوره کړي اما د دې ځنډیدل او بیا شکایت خو بیا نه اورل کیږي طبعا اما پخوانی پریکړو په اساس باندې دغه افراد چې توسعه ورکړل سوی ده او هغه خپل اسناد پوره نه کړي دا نه باید دومره وپوسي دا نو باید هر څه زر مخکې دې نسې کمپاین شروع سي د انتخاباتي د پروسه حل سي او واجدین شرایط مشخص سي دقیقا
کچیرته انتخاباتي شکایتونو داسې کسان له لیست نه لری کړل چې دوی ته خلکو رایې ورکړې وه د تبشتم میزان کې ګډون هم کړی و دغه لري کول او د رای نه حسابول د رای ورکونکو پر رای باندې ملانډ نه دي دوی دوی حق
ده نه تر هغه حد پورې چې دوی وړاندې لاړ سي د رای ورکولو پروسې ته بیا لسنه د خو اس کامل
همیره خپل د سیدمونه کې وای د مونږ قانوني صلاحیت لرو د مونږ حق ده چې دوی وباسو له د همیره خبرې
نه د خو هغه وخت کې وباسي چې تبا نفرات توسعه ورکړي کاندیدان ته تاسو دا مشکل ده استادم پوره نه دي بعضی نور مسایل پوره نه دي یو میاست یا هفته دوه هفته تاسو وخت ورکول کی پس لاغه نه چې وخت ورکول سو که اغه شرایط پوره نه سي کېدې سي لیست نه وبس اما دا سي دوی راستي انتخاباتي مبارزات ته بیا لرسي لیست شامل وي دي او رای ورکونکو په اوراقو کې رای وي سي او بیا وي سي سي په پخوانی تسمین دا نو بیا کاملا غیر قانوني کار
ښاغلی امال صاحب کله راته وایي چې د دې لپاره چې دغه د انتخاباتي شکایتونو لامل رامنځته سوي ستونزه چې اوس یو شمېر کاندیدانو معترضونو دغه د انتخاباتي صحوي دفترونو همدارنګه مرکزي دفترونو تړلي دي د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي او انتخابات خپلواک کمیسیون خپله له محل ویش سره سم کارونه په مخ یوسي د تاسو د یو نظر بنسټ د یو چارواکي په توګه وړاندیزو نظر څه ده
هو وړاندیز ته باندې څه ده په هر تاسو هر هیواد کې ټاکنې وګورئ ته باندې یو تعداد افراد د لیست نه لري کیږي کېدای شي سیاسي وي کېدای شي تخنیکی وي هر عامل څه وي دا خو معمول ده ټول هیواد اما داسې معترضین بیا مراکز بند کړي دا تقریبا یو فرد یا دو فرد یا شل یا پنځه ویس کسه د یو پروسې اخلالول سي مالکیت شل پنځه ویس میلیون نفوس ده او دا بیا طبعا لږره د قانون پر بنسټ نه ده دا خو طبعا مشکل ایجاد
کوي بلته انتخاباتو کمیسیون مسؤلیت شي ده د شکایت د کمیسیون مسؤلیت شي دی په وړاندې
او شکایت کمیسیون خو خپل قانوني پروسیجر نه مختوړي دلته طبعا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت ده چې د سنهادو امنیت وساتي او دوی خپل کار ته ادامه ورکړي خو د اعتراض په بڼه یو ورځ دوه ورځ درې ورځ یا هفته د مراکز تړل خو کېدای شي په دې سیاست کې چې موږ وایو چې قانون تطبیقیږي او تحمل وړ وي عمل داسې بس د دې چې ټول پروسه خلل سي د ټاکنيز د خو بیان غټ تاوان د ټول ملت ته
په داسې حال کې چې یو نه تیریږي انتخابات خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر همدارنګه جن صاحب دفترونو ترل سوي دي څومره د انتخابات په بهیر باندې دغه ترل کېدل د کار نه کول تحصیل لري په داسې وخت کې چې وخت ډیر زیات کم هم ده او د خلکو باور په انتخابات یو ډول کوا کړی داسې بشپړ نه ده ځکه موږ پخواني انتخاباتي تجربې لرو
طبعا تاسو کله تقویم لري او دا تقویم مخکې له مخکې وړاندوینه سوي چې کافي وخت نه دی نیول سوی د لپاره سمون کولیس واقعا لاسو ټاکون لپاره او دې تقویم کې بیا تاخیر راځي چې تاخیر تخنیکی راغی او څه هم دغه د وسامنیتی ستونزې پیدا شي مراکز ترلې سي باید دې سي شاید موږ اخلال سي دا پروسه او ټاکنې تر سره نسی طبعا دا یو بهانه ورکی کې د سیاست خپل حکومت ته چې مظاهره سي مراکز ترلې سو ټاکنې موږ نسو کوي ولې په هیڅ وجه دا وزر نه ده ګوره وس خو خلکو اعتراض وکړه مراکز ترل مخکله کې نه اعتراض نو په پروسه کې تاخیر به عامل تخنیکی او مخکله غینا ته د درې کاله عامل سیاسي او حکومت نور ډلونو کول سي دا پروسه په موقع په سرعت او په شفافیت او شفافیت سره مخکله شي یعنی په مجموع کې خندونه د پروسې کې راځي چې وی دي مخکې په خپل یا به تخنیکی او یا به عمل به سیاسي حکومت پوری موجود او سامل نه غي ته معترضین دي چې مراکز تړلي زه فکر کوم ټول کې دي چې ل یوه من به اختلافي من به سرچینه واخلي
امن به کومه ده
هغه من به کومه وسه ټاکني اصلاحات درنیو کال وزن ډول سول په اساس
او په حکومت کې د اختلافات او
څوک کې ریس هم دا شوی ده څوک څوک
یعنی وسم د حکومت د نه اختلافات د ټاکنو په بهیر د ټاکنو په پروسیجر مې تاثیر
راځي خو موږ نه پیږو خو موږ نه سو پیږو موږ ځکه موږ اطلاعات نه لرو په ظاهر خو حکومت وایي چې معترضین مراکز تړلي خو امنیتي ځواکونه باید داسې موږ درې کاله په لاس ورکړل د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره چې تاخیر په منځ کې راغی بعضې د حکومت له وجې بعضې وخت به بودیجه وه بعضې وخت د کمیشنرانو تر منځ شخړه وه اوس بانه داسو چې مراکز تړل سوي دا خو نو د تحمل وړ نه ده
مل سب یو بل موضوع شاوخوا 2500 کسانو ولسی جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي دوی ورسته لیست کې هم راغلي دي او څو ګور 15 کسان چې دي هغه لیست کې نه دي راغلي خو ټول دغه پروسه شاته چولې ده دلته د 2500 کاندیدان او د ملت مسولیت شې دوی باید شی وګي
خو طبعا تاسو ټاکنو ته 2500 کاندیدان لري او 15 نفر لیست نه وځي 15 نفر هم ټول له یوې ولایت نه دي مثلا څو ولایت دي او د ټول پروسې زندول ته اخلال ایجاد خو طبعا غټ سره ده زه په دې تعجب کوم چې مونږ دومره وخت لاس ورک په نورو بهانو وس کې دې چې وخت لاس ورک په دې بهانې چې مراکز مترزینو تړلې
د ورستي پښتنې په دوه کراتو چې بل اخره د ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي مسولیت څه
او مسولیت دی چې هیڅ نو تاخیر په پروسه کې باید ایجاد نشي اول خو موږ لوړان دي نه وړاندوی نه کړی و چې دغه تاریخ چې دوی تقیم کې اعلان کړی چې موږ پارلماني ټاکنې ولرو دغه ډیر ریالیستیک نو ځکه امغه سمادګي موږ نه په حکومت کې نه په بین میټول نه کې درو او نه قاطعیت موږ په سترګو لیدلې سو چې څه کې سنو کې چې حکومت کې موږ په دې تاریخ ټاکنې ولرو موږ شک درلود چې ولرو خو بیا پروسه شروع سه د پروسې په منځ کې تاسو ګورئ چې څو ورته تاخیر منځته راغی او دا ورم تاخیر طبعا د معترضینو په وسیله سوی دا ټول فکر کوم یو نو هڅې دي چې دا پروسه ناکام سي یا اخلال سي یا ټاکنې تر سره نسی زه فکر کوم وخت چې قاطعیت موجوده ټاکنې تر سره کېدو لپاره باید امنیتي ام پروسې ته په شفافه توګه رسیدګي وسی معترضینو او اعتراضو شکایتونو ته چې خلکو هغه رمسره نسی که شفافیت موجوده څوک به دومره شخړې نه کوي او هم باید په مختلفو دلایلو نور په دې پروسه کې تاخیر منستر نسی که هدف دایي چې ټاکنې تر سره نسی خو کېدای شي نور عوامل هم باندې کې جات سي دا پروسه سره ته خنډ جات سي
درنو اوریدونکو دا د دیونې بحث تر بیا ښه چاره
زما رایه زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
نیمه له جنګ زارا چې دا سمې بدې سيږي
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن بشپه زما د یار په کوم مکان دی، جلوګر په کوم هټ په کوم دکان دی، کوم دکان به د خیر دروان دی، شرم ولې به حسن کوم ترکان دی، پټې وا به د مخ کوم پتنګان دی، رحان بھائی پاکان کنا پاکانی، ودن چھوے لدے غم اسما دل، چھتے وارے دیار دتو بدل، ودن چھوے لدے غم اسما دل، چھتے وارے دیار دتو بدل. منزل پے سبا کرت سوکھوی، نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی، پت شان بش کست زہر پزوی، لتاق مو پے دزلت غم پخوی، دم قدم بے خلے دم مخبوی، جکڑے بے چا خاور دفاوی، سداوار دغر سے تم دہر پہ خوری، جمی یار پا سفر للی زب کوریم، سداوار دغر سے تم دہر پہ خوریم، جمی یار پا سفر للی زب کوریم. شان بش کست درمی پرارے، مگر دونو آلو دس پن روک ساری، زپ خار دبے کسے پارے پارے، آبے لے بے وہی دمینو داری، نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری، دلا سا پیوی چاری، تم شرم تم ننگ محبت، جی ہم دم نشم دیار پدا غربت، تم شرم تم ننگ محبت، جی ہم دم نشم دیار پدا غربت. خندے دلی وی کنوی، دزرا غم بے خلے دلی وی کنوی، پراحت بے پسند دلی وی کنوی، چابهال تر پشته دلی وکرنوی کټ کو زای بای مندلی وکنوی چوار بم سے دلی وکنوی مستما ہن دی بے پت سو پیاری غم خور نشم دیار پدا پاری نشتا ماں ہوں دے بے پت سوکھ پیارے تھے غم خور نشم دیار پدا پاری تھے یار سرت علی پس پروان باہر جائے میں خوڑ ولی پہ وزر وائی یا یہ مرد بیلتان لغم شروان یا پتوار اس تر گٹھا پڑونت پہ نظر وائی کدان کے دائے ہر گیزا موت زر وائی خود میں جان والے پخنڈر وائی ہسی پاتش وم تر یار پورے مختوری بجر گا دا عاشقانوں کی کچھ بوری ہسی پاتش وم تر یار پورے مختوری بجر گا دا عاشقانوں